ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر نه کېلې او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره شاهین ګونری او د ټکنیک په برخه کې سره نو ډیره همکاري کوي په روانه خبرونه کې د سر موجود درې محسود د جرګي حال بدلته نیخ پنیغه وړاندې کو د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه هم شته تاندې هلی او روښانه مستقبل خبرونه هم لرو خو اول خبرونه د شاهین ګونری
ستړم شهرو میره دی وخت مهم خبرونه سیمه کې د امنیت په اړه د سویلي وزیرستان د درې مسجد جرګه نن په ټانګ کې روانه ده د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي او اسرائیلي چارواکي وایي دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلې دي د خبرونو تفصیل سیمه کې د امنیت په اړه د سویلي وزیرستان د درې مسجد جرګانن پټان کې روانه ده د سویلي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې روانه دي جرګه کې د سیمه د ټولو قانونو د مشران او استاذي برخه اخلي له سیمه د مشال ریډیو خبريال دراپور سره سم د جرګه په داسې حال کې کیږي چې امنیتي چارواکو د سویلي وزیرستان په مکین مندج سیمه کې د تازه پوځي عملیاتو پلانونه نیولې دي د جرګې د مشرانو په وینا پوځي چارواکو ورته ویلي چې د غلطه د پوځي عملیاتو لپاره باید یو ځل بیا خپل کورونه پرېږ دي چې دوی ورته تیار نه دي جرګې ته د وینا پر مهال پخوانی سینیټر صالح شاه ویلي چې د پیښور د کور کمانډر په وینا یې د پولي دواړه خواوو ته د طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي بلخوا د جرګې یو غړي په سویلي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید ویلي چې امنیت پر ځای کول د ریاستي ادارو ذمہواري ده او باید په دې کې د مسیدو مشران ککړ نه کړل شي د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد بعد د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سم پر مخ ځي نوموړي زیاته کړه
جو خط لکھا گیا شیرین مزاری صاحب نے دے وائز شیرین مزاری صاحب چلک استول د پاکستان دریض کمزور اکڑی د پاکستان ٹول اولس د مذہب سپکاوی د سزاگانو د قانون ساتون کے دے او دا پکوم گوند یا ڈل پوری تڑاو نہ لری
د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار د سرګندونې ترغې او وروسته وکړې چې د پاکستان رسنو ویل چې د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د حقوقو شورا ته لیک استولې چې پکې داوا کړې چې د وزیر اعظم شاباش شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي هندی رسنۍ وایي ټاکل شوی چې له هندا زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنم یو ګودام د لیدو پر مهال ویل چې لس زره ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي ڈبلیو ای پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړی چې پکې نوی ډیلی له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنم او د مرستې ژمنه وکړه لاغه وخت راځي تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دي د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو نوی ډیلی ویلي دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي او اسرائیلی چارواکي وایي چې دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلي او څلور جوبل کړي دي پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي اسرائیلي وزیر اعظم نفتالي بنت پرون ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته ویل چې د په وینا تر هغه تعقیبوي او ورسخه به د دې کار حساب غواړي په وروستیو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی په دغه سیمه کې پر اسرائیلي وګړو یو شمېر بریدونه شوي دي او اخوا په غربي سنډه کې د پوځي عملیاتو او په اقصی جومات کې د انخطو له وجې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې ده دا د دې وخت خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول د ژمنې سره سم خاص توګه په سیمه کې چې رواني او د هغې الته د هلو ځلو د سیاسي ټولنیزو امنیتی س راپورته کیږي داغه پاړه مونږ تاسو ته تازه حال نه خپنې وړاندې کوو. راپورونه داسې دي چې د درې مسعود جرګه روانه ده. نو د دې جرګې د حال لپاره ورزو اشتیاق مسجد ته اوریدونکو ورزو اشتیاق مسجد ته چې دغه جرګه د څه لپاره وختل شوې ده، په دې جرګه کې څه خبرې کیږي، او د دې جرګې د ګډونوالو د حکومت نه څه غوښتنې دي. اشتیاق اوریدونکو د اشتیاق د ټلیفون لیکه کته شوه، مونږ هڅه کوو چې بیا هغه ته ورورسو. څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې هم واورېده چې د درې مسجد جرګه روانه ده، دا جرګه د څه لپاره راغوښته شوې ده، د جرګې ګډونوال څه غوښتنې کوي، حکومت سره په دې اړه باندې څه رابطې شوې دي. دغه جرګه کې زمونږ همکار اشتیاق مسجد موجود دی، او هغه ته دا ټول معلومات هغه سره شته. نو ورزو اشتیاق مسجد ته اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کېږئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې اورئ. ورزو اشتیاق مسجد ته اشتیاق ستړی مشي، په خیر راغی. اشتیاق ستړی مشي. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده، په خاص توګه په قبایلي دلو کې د قبایلي دلو تر څنګ زمونږ په غریزو سیمو کې په خاص توګه د ټلیفون سیګنلې او بیا د انټرنیټ مسلې دي. د دې د وجې نه مونږ هڅه کوو دوه ځله مو هغه سره ارتباط برابر شو، خو د کمزورو سیګنلونو د وجې نه دغه ټلیفون نه نیږي. نو د دې ته بیا مونږ هڅه کوو چې غلا ورشو. څنګه چې تاسو معلومه ده، د درې مسعود د جرګې پاړه باندې باندې هغه نه حال خلو، او چې دغه درې مسعود جرګه د صد پر راوختل شوې ده، د جرګې ګډونوال څه غوښتنې لري، حکومت سره په دې اړه څه معاملات شوي دي. اشتیاق مسعود لورزو اشتیاق ستړی مشي، په خیر راغلی. اشتیاق دغه د درې مسجد جرګه تاسو ورغلی یو فقدارت وي، دا څه وخت نه پیل شوې ده، او دې جرګې ګډونوالو مهم پوښتنې څه دي؟
جی بالکل، دا وخت هم پر ټانګ شه د درې مسجد مشرانو د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ شینوس دی، او نن سهار نه دا مسجد مشرون را جمع شوی دی. په سیمه کې چې کوم امنیتی حالات دي په دا باندې خبرې راوونه دي. په دا شی مسجد مشرون په یو خوله باندې د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې دا سه په سویلی وزیرستان مندید سیمه کې دا حکومت د پوز طرف نه دی ته ویلې شوی وی چې په دا مندید شي پوزي عملیات پروګرام دای د سیمه خلق دا خپل کورینا پریش دی. نن د درې مسجد مشرونه دا وشتنه پاکستان وکړه چې د خپل سیمه کې پوزي اپریشن نور نغوري، او مسجد کوم د انډیا سره د پورا پوزي عملیات د پورا خپل سیمه پرشول ته تیار نه دی. په دغه جرګه کې مخشینای سېنېټر سالیشاه هم په خپل ویناکشه مسجد مشرونه ته وویل چې د کور کمانډر پېښور د طرفه نه د دیش پښتونې جرګه افغانستان کې د تحریک طالبونو سره د امن مذاکرات کړي دي، او دا د مسجد قوم د طرفه نه نوي، دا د کور کمانډر پېښور د طرفه نه د کردار ادا کولو کوشش کوي.
دا چې کوم د عملیاتو په ځینو سیمو کې په خاصه توګه د مسجد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو یو خبره شوې و، او دا پسلاغي شوې و چې دغلته کې په امنیتي سرتیرو پولیسي وګړو بریدونه زیات شوي د وسلوالو لخوا، نو په دې اړه حکومت یو وار دا سپیناوي کړی و چې دوی به د عملیات نه کوي، نو د هغې نه پس بیا د دې جرګې څه ضرورت پېښ شو؟
دا تیر میاشت هم مسجد مشرونه اور د سویلی وزیرستان نا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ہا د دې تصدیق مشال ریڈیو تا کھڑای و چې دا عملیات پوزیو نه دې تا ویلی وی چې په مکین مندیج سیمکشو کیږي، خو بیا دې په یقین دهانی بنه دا عملیات زنداول شوی وی، اور نن دې د پینځم اورز نن اورز پر مسجد مشرونه بیا جرګار وبللی و. د دغه عملیاتي امکان ویس هم موجود دی. خونن د درې مسجد مشرونه دا واضح پیغام پاکستان حکومت ته ورکړلی چې د دې تاو خپل سیمه کې پوځي عملیات یا خپل سیمه بیا پرشول د دې ته قابل نه وي کله پاکستان حکومت ریاست ذمہوري دو چې د دې ته عمل
اشتیاق چې کوم د جرګي د مشرانو رابطي شوې په خاص توګه د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر سره، نو آیا په دې غونډه کې یا په دې ملاقاتونو کې فوزی مشران موجود وو او دوی ته آیا زبانی توګه باندې یو اعتماد ورکړل شو، باور ورکړل شو کنه په لیکلې بڼه دوی ته دا وویل شو چې یاره بکی؟
دا خو نن د ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ کې اوس هم دا وخت جرګه راونه دو په دان آباد و دې د ډیپټی کمشنر سره د ماسی د مشرو ملاقات کی اور چې سمرا پرې د پوزی چارواکیو سره د دې رابطې وی لکه چې مخشین د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده سینیټر ایم این اے مولانا جمال الدین تصدیق کړی و د عملیات ځانډول او د پوځي سره رابطه په ماسي درې ماسي د جرګې کې پوځیون چارواکي نه ورته رودريمي. دا د دې د ډیپټي کمشنر سره اوس د ستنیزا کمیټي ملاقات کوي او د خپل چې کوم وشتنا دا د دوی ته پېښ کوي اګي نه بادو
د اشتیاق کلند غوند
سره د ماسي د مشر ملاقات کی
اشتیاق کلند توګه باندې راته وایي چې دا چې کوم دوی د ممکنه عملیاتو خبره کوي په سیمه کې داسې کمی حالې ولې موجود دي چې دغه تل کې کوم د امنیتي سرتیرو ګاډي راغلي یا دستي راغلي یا پوځیان راغلي یا د دې عملیاتو لپاره څه تیاریاں په ځمکه تاسو ویني کلنډ تو غراته وي
په ماکین مندې سیمه کې د کوم کلی خلک ته ویلي شوې دي چې تاسو خپل سیمه پرېږ دی او فلال خلی پیغام ورکړای شوې ده او دغه نه پس د دې سیمه ډېر خلک کډه هم کړی دي خدا نور شهرونو ته نه په سویلی وزیرستان کې نور کلی تاتلری دي او د ماسی د جرګې مشرانو چې کوم یقین دهانی ورکړی و هغه نه پس اوس د نن جرګې نه پس با پته لګي چې فوج خپل عملیات کوي او کنه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اشتیاق مسیدو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د جنوبی وزیرستان نو وردو کوټه ته هر کال د اختر په پیندم ورځ باندې ایا د اختر په دی ورځو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی د مشر عبدالسلامت خان اسکزی په یاد کې د غلط کې و غونډه کوي. نن هم دا غونډه په پښین کې راجوړه شوې و او د دغه جلسه د غونډه اوس ختم شو. زموږ همکار سمد شبنم د غونډې ته ورغلی و. سمد په خیر راغی او کدار ته وای چې دا غونډه څه ټایم راجوړه شوې و او اوس دا غونډه آیا ختم شو کله روانه؟
بابر صاحب مننه. هو دا غونډه سهار پرمخ پرچیر او تقریبا یو دی نه بجې چې واخه پای ته ورسېده چې تاسو د اختر زما یاد کړه زموږ د اختر د دې چې د اختر من څلارم د نوځه کړه د شوفا ملي او وی غونډه مخه هر کال چې کوم دوا اخترونه وي د دې اختر په څلارم ورځ باندې دا جلسه چې دا غو په شین شهر کې شي کتن دا په سیر څو وختونه کې د کرونا د وجه یا د بدامنۍ د وجه په دې سیمه کې نو دا چې څو اخترونو وزن د وخت وخت وځ بیا چې هغه څنګه جلسه چې دی ولې چې جلسه هغه روان دي نو هر اختر به کیږي او په دې جلسه کې د پرصفا ملي عامه ګوند کم صوبایي او مرکزی قیادت چې هغه راغلی وو مرکزی مشرانو په دې کې خپله وینا وکړه او دا جلسه چې وا د ګوند د مشر محمود خان اسګي په صدارت کې ترسره کړه. نو دې لا دې ویناوالو خپل ویناوي وکړي او د سیمې پر حالاتو باندې خپل رونا واچول او تر په دې کې محمود خان اسګي په خپل وینا کې وویل چې موږ د افغانستان سره یو آزاد تجارت کوو او د دې سیمې کم خلک چې دي د دې ته ګراتک چې دی هغه مو شازه ده باندې پاړو یاندې د دې سیمې خلک دی خپل شناخت کارت وشکار کوي او ورته دي او دا غږی کم خلک چې دی هغه د تذکری شکار کوي او د دې راځي نو ګورنمنت باید د لوک فرمنس کې دا بندیز چې دی دا ونه لګي چې بیا په پاسپورت وي یا به یو بل لارې وي بل به جوړ راځي دا چې موږ به د خلکو سره وینه تړلې دا زموږ به د خلکو سره د شتي دي حکومت باید
سمد کلن غون تر اته وای چې محمود خان اسګری صاحب د موجوده ائتلافي حکومت برخه هم ده نو د پاکستانی سیاست پاړه باندې په دغه غونډه کې سو ویل شو
نه دا چې پر سیاست باندې څه خاص خبره نه ده کړې، البته د کوم سیاسي ګوندونو چې دې ته داسې په پیغام توګه وویل چې باید موږ نو بل تصفیقي سپورې کړو، نو بل څوک چې دی هغه دې موږ تصفیقي سپورې نه کوي. او بله خبر دا کله چې مشال ویډیو د نصرالله زیر سره د کوم چې د ګوند صوبایي جرنل کې شوې ده، هغه سره په خصوصي مرکه کې موږ وویل چې دغه جلسه چې دا هر کال موږ د اختر په څلورمه ځکه دلته په پښین کې کوو چې د دې ګوند بنسټ شوونکی عبدالسلامت خان اتجی خپل کامل مبارزه چې دا اغه له دې ځای تل کړی
ده. صحیح
کوم ظاهره
صحیح ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تورجو د معمول نشریات ترازو. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویل دي چې د تحریک انصاف ګوند مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قران قانون او قران او سنت له لارښوونو سره سم پر مخزي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره کړې. راځي چې وورو د شاهین بونيري راپور.
د بشري حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپل لیکونو کې ویلي چې د شابه شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې پسلوره منیټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنون کې نوید صدیقی ویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدل دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دے دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه چې د نپس به سیاست کې نور ګرمي راځي.
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 ما د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمره پر مهال د وزیر اعظم شابه شریف او کابینې د زنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. لدغه ورستو د مې پړومبې نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپله د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوی او پرزد مقدمه درج شوی دي. نوموړی زیاتوی چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوی او خبريالان زورول شوی دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دا چې د دې خپل حکومت دوران کې امتحان مذهب په نوم باندې خلک مړکړی شوی دي او هغه واقعاتو په حواله سره نه پی ٹی آئی او نه د پی ٹی آئی حکومت کلا دې هغه واقعاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شری مزاری صاحب چې دا سمو د مخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول د توهین مذهب د تحریک لک بیک پاکستان ولا شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې نو هغه وخت کې پی ٹی آئی د تحریک لک بیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې د یو این څونه پورې خبره ده. نو د پی ٹی آئی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلی دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آئی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بل خو تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوال ادارې خبر کړي دي چې د شابه شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلې ده کوم ریفرنس لیږلې ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته دا غي بنیادی مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالي د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره اغي سره د انتقام غستلو د پاره د بدل غستلو د پاره استعمالي او دا نه صرف غیر اخلاقی او غیر قانوني حرکت دی بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب پرانا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولې دي. خدا واقعیا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د منور ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د می په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ور نه کړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیګل پر ځای باید ټول معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ او تاسو پام یو بل راپور تر راغلم. پاکستان تحریک انصاف کوند پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب خبري غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورت وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورت د ولس په وړاندې کوي.
حکومت یې فیصله
کړي دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي او دا کمیشن به د دې ټولو معاملې پلټنې کوي او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سهم فیصله وي او خپل رپورت یې جاری کړو نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې هغه ټول خلک به د قانون منګولو تر اوستل کیږي.
ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
مسترد دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ دلاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي نو چې په کارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی. پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
ان تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پوښتل نو هغه وی
زموږ په خیال ده کده تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نشي څنګه چې په سکیورټی کمیټه کې ثابت نه شو. نو دې سره بدو شي چې عمران خان بیانې په صحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
د له هغه رستو چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوويستو او ویل چې په دې کې دته دړک ور کړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دي. رستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او ویل هیڅ سازش یې نه دی کړی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې یو سیرینی دی داری ویلی دی چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسکونه بریدونه وشول چې په کې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی وګړو ته مرګ جوړه واوریده. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سیرینی مرکز د مئی پر 2 په خپل میاشتنی راپور کې ویلی دی چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسوال بریدونه 40% زیات ول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو عامل خای د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ودرېدل وی. شبیر احمد جان موضوع در تنوره روخانوی.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت د سر ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 34 بریدونه کړې دي چې پکې د 34 امنیتی هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورټ ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږی شو چې د اپریل میاشت نه 40% کم وو، خو له په هغه کې 115 کسان مړ شوي او د 289 سیوا پکې ژوبل شوي وو. دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډېر وخت راسي د پوځي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بریدونه مخ په زیاتېدو دي. نو په خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی په دې باب لوایي
کوم امن پروسس او د هدا پوري پای کې اوس تعتل لاغلي دي، پای کې پاکستان بیا ډېر کې جن هکړیو جنگ باندې شي هوا اوس هم کوشش روان دي چې کوم خلک په دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه دغه ته کې دي، نو هغه ته کې هغه ته خپل عملی کول راتک دا ته دونه ګران نه دي. او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړو، خو د پاکستانی طالبانو واپس راتک په دې لږ وخت کې هغه ډېر غټ عملی وکړي. دا مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغی تقریبا کړی دي.
بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی، بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي، او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولسوی.
په دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالېږي. آی ډی خو وړاندې نه وو، لیکن اوس په کې تاسو معلومیږي لکه دا وي سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټ ویژن ګاډ بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وي کم سارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوی ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضربې ضب په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي. نو بیا ولې بریدونه سیوا شوی دي؟ نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو، نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. چونکه دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده، په دې کې حملې کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا وطن دی، هغه پیدا شوی دلته کې دوی شوی دي، نو هغه ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دوه میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا د منرا چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو چې پکې د 16 څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشکړی شوي وو، خو له ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ د وسلوالو بردونه په خصوصي توګه د امنیتی اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات بردونه 13 میاشت قبایلی ضلع کې 14، بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي، ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برد هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورځپاڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتی ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروانی شوي دي، چې پکې 11 مشکوک وسلوال نیولی شوي او 11 وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. څنګه تاسو ته معلومه ده، په ټانک کې د درې میاشتو د 150 مشرانو جرګه روانه ده. دا مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دغلته کومه د مسجدو په سیمه کې، د جنوبي وزیرستان د مسجدو په سیمه کې د عملیاتو خبره کیږي. د وسلوالو پر ضد نو حق دی ونشي او خلک دي د خپل کورونه نه به دخل کوي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي هماهنګۍ لپاره سلاکار علامه محمد طاهر اشرفی ویلی دی چې د مذهب د سپکاوي قانون به په هیڅ ډول د چا خلاف نه کارول کیږي. اوس د خبرونې لومبه د دې روانې خبرونې لومبه ونی د خبرونو تاندې هیلې درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو ته لپاره هر ونی زموږ همکار فرخند اسد برابرې نو دې چوورو. تاندې هیلې،
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو. په تاندې هلي پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پښتو ټپا یا لنډۍ او د دې د خزو سره په تړاو تاسو ته معلومات درکو. محفل یې ټول پرنا واخست چې د سروټی کې پوربل وزلیدنه. ټپا چې د پښتو شاعرۍ یو زوړ صنف کڼل کیږي، زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او هر دور عکس لیدل کیږي. ځینې لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات دی، او ځینې بیا وایي چې ټپا په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. ټپا لکه ټپ، زخمی، ژوبل. اوریدونکو، د پښتو ټپې یا لنډۍ په اړه د مئی په دریمه د وړوکي اختر په مناسبت مشال ریډیو پر ټویټر سپیس کې یو بحث را جوړ کړی و چې پکې سیاستوال، شاعر او لیکوال افراسیاب خټک، د سوابی پوهنتون وایس چانسلر او د انګریزي ادبیاتو استاد ډاکټر ناصر جمال خټک، زموږ همکار چې تاسو ټول یې ډېر ښه پیژنئ هارون باچا، او زموږ یو بل همکار چې تاسو ټول یې ښه پیژنئ اسحاق خان ملمانو بو. خو زه تاسو ته په دغه پروګرام کې د پښتو ټپې او د دې د خوځو سره په تړاو معلومات ترکوم. لومړی افراسیاب خټک صاحب ته ورزو چې د پښتو ټپې په اړه معلومات یې په دغه بحث کې داسې بیان کړل.
سنسکرت او اویستا باندې دی کلاسیکي ژبې، نو ټپې د نوم چې دی ټپا دا د پښتو او د سنسکرت ګډ ټکی دی. پښتو کې خصوصا افغانستان کې ورته زیاتره ټپ یعنی زخم ته وایي، ټپې زخمی دی، ټپ ټپیان شوی دی. د دې علاوه په سنسکرت کې دې مطلب دی درد ګالل، د درد ګاللو احساس، جذبات. دا په رګ ویدا کې د دې ذکر شوی دی، او ډېر یعنی په ژور مفهوم کې دا دی هندی چې کومه میتھولوژي ده پاره کې د دې ذکر بیا بیا شوی دی، او دا یوګا سره هم د دې ارتباط شته.
افراسیاب خټک صاحب وايي د ټپې یا لنډۍ په اړه هم ویل کېږي چې دا د پښتو ادب یو زوړ صنف دی او پر خپل ځای پاتې شوی، نو ځکه هم سره راخون کې دی.
دا یونانی تمدن چې وو د دې قوت یو خبره ده کې دا چې دا ځکه ډیر کشش لري، جاذبه لري، زړه راښکون کې دي، چې وی چې د انساني ټولنې یا انساني معاشري د وړوکتوب او ماشوموالي کې زیږیدل دي، انفنسي کې زیږیدل دي. ځکه چې په دې عمر کې، په دې وړوکتوب کې داسې خصوصیات وي چې غټانې صفت کولی شي، صفت یعنی ستایل شي، مګر هغوی په ځان کې نشي پیدا کولی. یو معصومیت دی، پرښتو غوندې معصومیت او بې پایانه تجسس. نو زه چې ورته وګورم ټپه ما ته د ښکاری چې د پښتني ټولنې د سماجی یا سوشل ماشومتوب یا انفنسی یا وړوکوالی کې زیږیدلې ده. دې کې هم د فرشتو غوندې معصومیت دی، دیانتداری ده، سپیشلتیا ده او باور دی. دا داسې خصوصیات دي چې ټپې ته داسې قوت ورکړی دی تر ننه پورې دا زرګونه کاله ژوندی دی.
د افراسیاب خټک سه په خبره ټپه په هر دور کې پښتو ادب ته ودا ورکړې ده او دغه د خپل کلتوري رنگ سره رنگ کړي چې د ټولنې هر سړی او ښځه پکې لکه د خپل ژوند عکس ویني.
دا د مینې خبره شته، د سړو د ښځو منځ کې مینه، نو دا مینه چې دا دې کې بیا چې کله پښتنو ټولنه کې نرواکي راغلې ده، چې کله غلامي او جاګیرداري راغلې ده او زر زن زمین د تنازع جړ ګڼل شوی دی، نو دې کې بیا په دې شونو پابندۍ لګېدلې قیودات، نو دې قیوداتو نو په دې قیوداتو خلاف ډېر مزاحمت دی. دا خلک وایي چې پښتانه ډېر محافظه کار خلک دي، یعنی کنزرویټیو خلک دي، قدامت پرست خلک دي. خو زه چې دا ګورم، دا ټپه چې ګورم لنډۍ ورته وایي، ځکه چې لنډ شروعي دي، نو دې چې ګورم نو دې د دې کنزرویټیو د قدامت پرست خلاف دومره په دې کې بغاوت او دومره مزاحمت موجود دی چې سړی حیران شي. خصوصا د دې ښځو طرف نه چې کوم مزاحمت دی، دا ډېر زورور دی.
په دغه بحث کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا هم وو. اوریدونکو، هارون باچا ټپې ته یو نوی رنگ او خوند هم ورکړی او په هغه وخت کې د دوی د ټپو ویلو دغه نوی انداز خلکو ډېر خوښ کړی وو.
سچ سحر د خوب پاسم کلی میں سارا د سمایا دو ماں، کلی میں سارا د سمایا دو ماں.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو، مونږ په کې تاسو ته د پښتو ټپې په اړه معلومات درکو. اوریدونکو، چې د ټپې ذکر وی او د سلمہ شاهین ذکر پکې نوی، نو دغه بحث نیمګړی واخلې. او دا ځکه چې لیکوال او شاعر ډاکټر سلمہ شاهین چې سناسه 15,000 ټپې راټولې کړې دي، وای د دې د معلوماتو سیړونو لمخې 50% ټپې چې دې راټولې کړې دي د خزو لخلې ویل شوې دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک، نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولی خان ورتا ل 900 نه زیات ټپې ډالې کړې چې هغه په خپل راټولې کړې وي او خوندې کړې وي.
35,000 کلیکشن دی، د دې کې زه پوره پیکین سرم چې داټو نیمه ته یاد دي او داټو لري د خزو د خلی دي او دا جوړ کړې مو خزو دي او 85% د ټپو خزو جوړ کړې دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله، لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د نکلو کولینې شي سوسایټي درته د چې ته په شعر کې کړه دي چې لکه د دې ټپې بدل تن شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو پزړه مې تور وي نه ډن شو اوس ته مرم. دا بالکل په حقیقت کې دا سي چې چا خزي بټي وي شي وي او په شي په یو د ملاوي د ذریعہ نه یو بل تکتل نه، دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کې شته. لکه په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړی نو دې متراکنی په دې کې ډېر نمایا خلکو نمایو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغې ته هم ناشته م سندر ته چې خلکو سندر وې کنا و مې لیک.
د مشال رادیو په دغه ټوئیټر بحث کې مونږ سره زموږ همکار اسحاق خان هم وو. اسحاق خان چې کلا په پیښور کې ټپې په یو نوی انداز کې وویل، نو دغه خلکو ډېر خوښي کړې.
شڈا چھپ گوگل سے لگر دو سیری گریوان در پسی گر دل گمان دلی ونو را بند کرینا سلار چتلی مخدر سن کو سالم لوری فگولی دیو اشتر ماں
اوریدونکو ډیرو سندرغاړو لکه رحیم شاه، کرن خان او ګلپاڼې پښتو ټپې په یو نوی انداز کې ویلی او دغه خلکو ډیرې خوښي کړې دي او په دغه کې هر یو انداز خلکو ډیر خوښ کړی دی. د مشال ریډیو د مای پر درې ما په ټویټر بحث کې وی برخه لرونکې مریم اول چې ولې په ټپو او شاعرۍ یا پښتو ادب کې د ښځو زلفې یا یوازې د هغې پر ښایست زیات خبرې شوې دي او د هغې پر قابلیت، وړتیا یا د هغې په فعال کردار باندې ډیر کم لیکل شوی دی.
پوئٹری ټپې او لنډۍ زما خوښېږي، خو زه غواړم هغه په تیر کې شوي دي هغه د یو تاریخي قدامت په شکل زه پریزنت کړم او په میوزیم کې کېښودل شي. مثلا زه نه غواړم چې د پښتنې ښځې په صفت چې زه همیشه په شاعري او ټپو کې زه د ګودر سره یاد شم، زه غواړم چې که موږ پښتانه سوسایټي کې موږ پرمختګ او ډیولپمنټ غواړو او د ټولنې مخ بدلول غواړو، زه غواړم چې پښتنه ښځه لکه وس نور د ګودر سره یاد نه شي، زه غواړم چې د پښتنه ښځه نور د پلمبینګ سره، مثلا د سیستم او رسنۍ سره نور یاد شي. نو دا کار هر څوک کولای نشي، دا کار هغه کسان کولای شي چې هغوی دا ټول زور سره دي، دا وړتیا هغه سره ده.
د مریم د دغه پښتنه په جواب کې افراسیاب خټک صاحب وویل،
مریم په خبرو کا ګودر ولې د خبرې نه ده درسته خبره یو کړه، اصل خبره دا ده چې کومه لا خارج ژوند ته ننوتی دی، خارج ژوند راغلی دی، اوس پیښور وادي چې دا خارج شوی دی، شک نشته. یعنی په دې لحاظ باندې چې ودونه خلک په شادي حالونو کې کوي، شوده مخې خلکو کورو ته یو بل ته ورکول اوس خرڅېږي، ټلویزیون او هر مور کې دي. خو دا ده چې کومکې کې لا خارج جمالیات او خارج استاتیکس او خارج ادبیات لا پورا نه دي راغلي، که راغلي دي غني خان شهري کړی دی، لندن او پیریس او بمبئی خارو نه کتلی. په دلته کې مثلا پیښور خار کې چا ژوند کړی او خارج ژوند کې ازادي پوټي دې ښه خبرو کړه چې ګوتر خبره خوش او اوس خو خبره ده چې د اوبو سیستمونه دې دې خپل مسلې دي، بجلی خپل مسلې دي، په دې ولې ټپې نظم یا نثر یا افسانه یا ناول نشته نه ټکوې.
په خوا هم ټپې ډیرو سندرغاړو استادانو ویل دي او د زینو لکه د فضل ربی استاد، کشور سلطان او لدغه ورستو د زینو نورو هنرمندانو په غږ کې ولسی ټپې نن هم د خلکو ډېرې خوښې دي. اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلې پروګرام چې موږ په ګټه اوسه د پښتو ټپې یا لنډۍ او د ټپې د خزو سره په تړاو معلومات درکول، اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سری دستور گجم میرے سن رضی کی او پال مشیر وری نا دستور گجم میرے دستور گجم میرے سن رضی کی او پال مشیر وری نا دستور گجم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تان دی هلی ونی دا خبرونه مو اوریدا او اوس درته تعلیمی خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوو. دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ نو راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونی تاسو ته د تعلیم بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. امریکا د بیلابیل پروګرامونو لاندې هر کال پاکستانی ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي چې پکې په لږونو پروګرامونو په وړیا توګه د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفه هم ورکوي. خو په سلګونو نور پاکستانی ځوانان بیا هر کال په خپل لګښت د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته ورځي. په امریکا کې په اعلی تعلیم ډیر لګښت کیږي خو د هغې لپاره ګڼ شمېر پاکستانی ځوانان هم په امریکا کې د تعلیم لپاره پور یا قرض واخلي او د تعلیم ترسره کولو او نوکری شروع کولو وروسته یې په قسطونو کې واپس کړي. په روښانه مستقبل کې دا ونی د داسې پاکستانی ځوانانو خبرې اوري چې په دغه هیواد کې په پور اخیستي خپل لګښت باندې زده کړې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ځوان راته د ځان او خپل زده کړو په هکله وویل.
زمانو عبدالسلام دی او د چارشدې سره تعلق ساتم او دلته په امریکا کې زه په میساچوسټس سټیټ کې باسټن ښار کې هالت انټرنیشنل بزنس سکول کې ماستر کوم په بزنس انالیټکس کې. بیسیکلی اوس چې څنګه وخت په وړاندې ځي هر یو شیز د کمپیوټر طرف ته راځي او هر یو شیز سافټویر ته راځي. نو زموږ سره چې څونه اکاونټنټس او سټاتستکس زموږ سره وو نو هغه اوس د کمپیوټر په جبه کې خلک باغې باندې کار کوي. نو دا مکسچر دی د کمپیوټر او د سټاتستکس. په دې باندې موږ دا چې څنګه دا فارکاسټنګ کېږي د روان وخت پرډکشن به موږ کوو لکه دا موسمیات چې څنګه دي یا د بزنس خاص کر چې مخکې موږ یو ډیسیژن اخلو د بزنس لپاره آیا دا ډیسیژن به زمونږ څنګه دا به څونه پورې فائدہ مند دي. نو دا د سیو کمبینیشن دی د سټاتستکس او د کمپیوټر ساينس.
عبدالسلام وای د یوې کلیواله سیمه سره تعلق لري چې پکې د تعلیم ډېرې ښې موقع نه وي خو کله یې هم دا کمې د لارې خند نه دی ګڼلې.
ما چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم د خپل کلی کې د سکول نه وکړو بیا یو لسم دو لسم هم زمونږ په کلی کې کالج او دا غینه مې وکړو. دا غینه پس د وړاندې سبق لپاره بیا ما چې کوم دی نو ټیسټ ورک اپ اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې هغه ټیسټ ما پاس کو بیا هغه کې ما داخله واغست سلور کار د پاره په کمپیوټر ساينس کې دیتا بی ایس کمپیوټر ساينس ویلې شي. نو هغه سلور کالو ډیگری بیسیکلی.
عبدالسلام اول چې د ماشوموالي نه د کمپیوټر سره شوق وو خو بیا یې مشر رور په دې برخه کې د اسلام آباد نړیوال اسلامي په هنتون څخه اعلی تعلیم ترلاسه کا او د یې هم دیتو وهسو. په پاکستان کې عموما ځوانان د تعلیم مکمل کولو نه پاس د سرکاري یا حکومتي نوکری ترلاسه کولو هڅه کوي. عبدالسلام په شخصي یا پرایویټ کمپنۍ کې کار کولو ته ترجیح ورکړه. دا ولې؟
زما چې کوم فیلډ سپیشلی کمپیوټر ساينس نو په دې کې د ګورنمنت کې ماته دونه سکوپ نه ښکاري دو او ګورنمنت دونه ډیر کار نه دی کړی زمونږ په وطنونو کې. په دې کې په پرایویټ ادارو کې چې کوم کار کیږي اغه ټول د امریکای د پاره د یورپ د پاره د بهر ملکونو د پاره کې یالته کې خلک په سافټویرز باندې ډیر ریلای کوي ډیر انحصار د خلکو په سافټویر باندې. په پرایویټ ادارو کې چې کم دی په پاکستان کې اغه ډیر کمپټیټیو سالریز ورکې بنسبت د ګورنمنت تنخواګانې زیاتېږي. هر شپږ میاشتې پاس یو کال پاس د کې تنخواګانې زیاتېږي. بیا دا غشان د کې چې څاګه ډیر قابلیت یې سو ډیر کار کوي هغه ته بونسز ملاويږي او فرض کا څوک نوی نوی ټیکنالوژیز په دې کې زده کوي د وخت سره، نو هغه بیا نورم ډیر لارې کولاویږي او دې کې ډیر زیات مارکیټ دی پرایویټ کې.
عبدالسلام وایي چې د کمپیوټر یا انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د اعلی تعلیم یا کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته د تګ نه وړاندې په کار دا چې ځوانان په خپل وطن کې د کار تجربه ولري، او دا کار دوی د سرکاري او شخصي ادارو نه علاوه د خپل کور په آزاد توګه د کار یا فریلانسینګ په ذریعہ هم کولای شي.
فریلانسینګ کې دای چې دا یو ثرد پارټي سافټویر دی چې هغه کې بعد وی خپل اکاؤنٹ جوړ کی، هغه کې بعد وی خپل ځان ویریفای کی، البته خپل سکلز ولې کې چې زه سسه کولای شم د چا لپاره خپل سکلز ولې کې د ټول چې دوی لا په کومه کومه ټیکنالوژي باندې کار ورزي. بیا دغه شان کې به بهر ملکونو کې چونکه په امریکا کې په یورپ کې دا شیزونه دا سروسز ډیر زیات ګران دي، هغه دا کوشش کوي چې د دې آؤټ سورسینګ وکړي چې کوم د زمنګ ایشیای ملکونه دي، په دې کې دا ټول بنگلاديش انډیا پاکستان راځي، نو په دې کې چې کوم دی د خلک ناشتي ته خپل سروسز یې او تاویل یو ښه قیمت ورکړي چې زه په دونه قیمت دا کار کولای شم، نو هغه سره د خلکو خپل کلاینټس جوړیږي. لکه تا یو کس خپل کار در کې چې دا کار زما لپاره وکا، نو هغه په کور ناشتي او پیسې ګټي، هغه بستر یو لپ ټاپ پکار دی، انټرنیټ پکار دی.
د نوموړي په وینا امریکای ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ مقورته په پاکستان کې د کار کولو د تجربې په برکت ملاو شو. په دې لړ کې ځوانانو ته څه پکار دی؟
وزدې یو سیمپل طریقه ده چې سونه ډیر مهنت وی کولای شي، ځکه چې دا فیلډ ډیر ځات پریکټیکل دی، دا کوډینګ او دا څه دونه ډیر دیلا جینیس کاسنره په کار خو دونه تیز کاسنره په کار خو کفرس کا څوک ډیر مهنت کوي او ډیر کار کوي، نو د شکل لچال پشان دی کې دا ډیر زده کړه کولای شي. او په اول کې د دوی د تنخوا سوچ نه کوي، ځکه چې اول کې هم زماره لږ تنخوا وا، تنخوا ته سوچ نه کوي، خو چې سونه د ټیم سره سره ټیم تیریږي لاګي سره به دوی تنخوا په خپل باندې سی واقعي کې مارکیټ په دوی ویلیو په خپل باندې اوچتای، اول کې د تنخوا بالکل هم سوچ نه کوي. زمونږ اکثر خلک راشي چې یاره زه خودونه په 15000 په 10000 په 15000 کار نه کوم، نو بس پدې کې هغه پاتې شي، بیا هغه ډو ګروت ونه شي. اول کې چې ما کوم دوا انټرنشپ کړو، نو هغه کې ما ته هیڅ قسمه سالري نه ملاوي دا، بیا دا غشنته کې چې کله زنګ زما قیمته ردو او زدا کلم کې دا په کمپنی کې سینیئر کې دما، نو بیا زما تنخوا د 100000 نه واوختله.
عبدالسلام وايي په امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره د تاک پلاړ کې زیاتره ځوانان په دې وجه ناکام کیږي چې هغه یې کاغذي کاروایی یا د اسنادو په برابرولو کې پاتې راشي.
اولنۍ خبره غوډه ده چې ډېر زیاتې لارې دي او ډېر شیزونه دي، خو اکثر د خلکو نه د ډېر ډاکومنټیشن د سوستوالي د وجه نه یا د ډاکومنټیشن دونه ګران چې هغه ته خصوص سره اپلای هم ونه کی. ما په خپل باندې ډېر ملکونو ته اپلای کړی و، یورپ کې یونیورسيټیانه وی هغه ته هم اپلای کړی و، امریکای کې یونیورسيټیانه وی مختلف قسمه هغه ته هم اپلای کړی و، نو لازمي نه چې هر یو ځای نه تازه آفر راشي او هر یو ځای کې تازه سره واخلي. اول خدای چې ته کوم یونیورسيټي چې په کوم فیلډ کې تزه چې دا موږ ته پاتې چې کوم یونیورسيټي کوم کورس آفر کوي او دا زموږ د انټرست دی کنه دی، نو ما چې ته اپلای وکړه په دې کې بیا دوی زما ایکسپیرینس وکړو، دوی زما ډیگری وکړه، بیا دا غشان د کی په پاکستان کې خاص تر موږ ته د انګلیش ډیره مسلې د لوستلو او د لیکلو، نو د دې لپاره ډیر ټیسټونه تافل وته وي او آیلټس دی تل کې، نو دا ټیسټونه دام د خلکو نه اکثر پاتې دی، را څوک ډیر ټیم ورکی بس هغه شان ته کې مینیج نکړل شي.
عبدالسلام اول چې د کورونا وبا نه پاس زیاتره امریکایي په هنتونو د داخلو شرایط نرم کړي. په دې موضوع نور تفصيل هم درکو، خو د ویلاند د مینا
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونې اورې چې په امریکا کې د سکالرشپونو یا وظیفې نه علاوه د اعلی تعلیم لپاره څومره موقع دی او دغه موکو د ترلاسه کولو لپاره ځوانانو ته څه ډول تیاری پکار ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په دې لړ کې مو د امریکا د کالیفورنیا ریاست په سان فرانسیسکو ښار کې د خیبر پښتونخوا له یوې بلې زده کوونکې سره هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم نایلا جان دی او زه د 400 یم او دلته راغلی امریکې ته سان فرانسیسکو ته. دلته ماسترز کوم په بزنس سټیټیسټکس کې او زما د یونیورسټي نوم دی هلت انټرنیشنل بزنس سکول. ابتدایي تعلیم ما د خپل کلی کې چې زمونږ کوم سکول دی هغه نه وکړه. هلته ما د 12م پورې سبق ویلی او هغه نه پس بیا د اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه ما سافټویر انجینیرینګ کړو او بیا هغه نه پس دوه کاله نور سبق دی کوم ته ایم ایس وی هغه ما کړو د فاسټ یونیورسټي نه هغه ته ایم ایس سافټویر انجینیرینګ.
نایلا جان وویل د کمپیوټر په انجینرۍ کې یې د ماسترۍ پر مهال هم تحقیق ته ډیره توجه ورکړې وه او امریکا ته لتللو وړاندې یې د خیبر پښتونخوا په ځینو پوهنتونونو کې د استاد په حیث دنده ترسره کړه.
ما چې کله ماسترز کو په سافټویر انجینرینګ کې کوم یو کال ریسرچ کړو دا خپل سپروایزر سره په ماغه سبق کې کوم چې ما هغه ټیم کې کوم ریسرچ کوم هغه نه پس بیا ما دو سمستر ټیچینګ کړل په عبدالولی خان یونیورسټي مردان کې او یو بیا هغه نه پس بیا بل سمستر د پاره ما ومن یونیورسټي مردان می جوین کړو.
د پښتنو په ټولنه کې زیاتره جنکې د ماسترز نه پاس نوکری ته ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې امریکې ته څنګه لاړه نوموړي وویل
امریکې ته زه د سیرالما چې زما چې کوم مخکینه سبق کوم زما بیکګراوند و سافټویر انجینرینګ او دلته بیا ما دا سوچ وکړ چې دا سمروم کمپنیان دي دا ټولې کمپنیان کوم را روان دا ورچی دی اگر ټول دې زمنګ د ډیټا باره کې ار یو کمپنی چې دا هغه ځان سره د خلکو ډیټا جمع کوي او هغه به هغه نمخ کې دا پته لګي چې کوم انسان چې دی هغه څنګه دی. نو دا پرما دا ویل چې زه به یو بل ماسترز وکم په بزنس سټیټیسټکس کې هغه خلکو ته پاره چې کله موږ غواړو چې په موږ خپل علاقې کې یو نوې کاروبار شروع کړو نو هغه به موږ څنګه هغه له موږ څنګه ترقی ورکو هغه له موږ ترقی ورکو دا خلکو چې دا خلکو چې کوم ته انفارمیشن راشي چې دا خلکو څنګه بیهیویر دی هغه خلک سډیر خوخی سنخ وخی او هغه به څنګه کیږي دا خلکو ډیټا موږ راځم کو او هغه موږ د سې کاروبار شروع کو چې څنګه غوي ته پکار دی او څنګه غوي خوخی چې هغه کې غوي ته هغه سره ته ملاو شي.
نایلا جان وای د امریکا د پرمختګ یو لوی راز دا هم دی چې دلته د هلک او جنۍ یا خزی او سړی تربانس توپیری چلند نشته او بل دا چې د نړۍ د بیلابیلو برخو ورغلي خلک د خپل وړاندنی تعلیم نه بالکل جدا تعلیمي سانګو کې هم د زده کړو موقع لري. د نوموړې په وینا پښتنو ته هم پکار ده چې د خپل بچو د تعلیم په لړ کې د هلک او جنۍ فرق ونه کړي.
زما په خیال چې جنۍ کې یو لکان چې دی د دوی ټول یو شانت کې دماغي او دوی کاری او فیل ته ورشي نو هغه دوی په هغه کې ترقی کولای شي او زه چې کله دلته راغلم نو دا ما ډیر زیات فیل کو چې دلته چې کوم خلک راغلي دي ار خلک چې دی د بدل بدل ژوند راغلي دي دا چې چا څنګه دماغ دی ټول خلک په یو شانت کې په یو دغه کې په یو فلو کې روان دي او هغه فیل چې دی هغه کې ځان ایڈجسٹ کړه دې مادل تدیر خلک ولې دچې دا وی بیک گراوند چې اله بیک گراوند دی قانوني سبق ویلې او دل تراغلی دی دلته انجینرینګ والے سبق وی هغه خلک هم د څنګه چې زما بیک گراوند او هغه مخکې من انجینرینګ او دا وسم ټیکنالوژي سره ریلیټډ دی ماته دومره مسله نه و خو دلته چې کوم نور خلک دی چې فاین آرټس دی بیا مخکې انجینرینګ وی خو دلته خلک دا نه وی چې نا ما مخکې دا سبق ویلې وز دا نه شم کولې نو دا مایند سیټ چې دی دا زمنګ د خلکو بدلیدل پکار دی چې یو جنې یو الک چې د دوه یو دماغ دی او یو شانت کې سبق ویلی شي او بل خلک د چاچی سوم ایجی او وی مخ کې بیک گراوند سوم سبق ویلی یا وی مخ کې ارسه کولای شي.
د خیبر پښتونخوا نایلا جان چې دا مهال د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې اعلی تعلیم کوي وای په هنتون ورته د زده کړو لګښت هم برابر کړي چې د تعلیم تر مکمل کېدو او نوکری تر لاسه کولو نشپاک بیا شته پاس پي واپس کوي او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 01 01 او خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.